کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، په دې خبرونه کې اوري: د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې دا ولسوالي اوس د طالبانو لاس ته لوېدلې ده.
مقاومت کرنه نه میتونستیم، عملات کریمو بود، مجبور شدیم الهو.
په هلمند کې د نامنه یو ډېرې دوه خلک له خپل کورونو وتلو ته اړېستي.
بعد هم دایو دغه ماده دوه نه خو اخره کې چې زه د کوچنیانو بس ولې وطن نه نست عجزین پادیره کې ورور په پښو باندې لې چې په سرسوسه را روانې کړي.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه یا جی 1 نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. د روژې لرنګونو به ووري
زیات په روزماتي کې د خاسته خاسته د تنارو پیره کې او د سپینو شړمبو سره چې لګ ویلنه هم په سره چولي سخوان کوي.
د نور راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو: بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د بغلان د بورکا ولسوال وای ولسوالی پریکیا اوس د طالبانو په ولکه کې ده. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجل مرستو ته اړتیا لري. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګو. بشپړ خبرونه. د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پریخیا اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی له اوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد غرض ویل ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د بورکا ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې بورکا ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سر روزي ولسوالۍ امنیه قومندان جمعه شاه په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنی قومندان وایان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرلوزي ولسوالۍ امنی قومندان د ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لارې و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرلوزي ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنگ شدت مومي. بالاخره د یاد ولسوالۍ امنی قومندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یاد سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شاه په شهادت رسیږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاسټر ډوله موټر شوي، یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنجشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس رد کړیا ویلی دی چې روغتیایي کارکونکو د وسلوالو لبریدونو مسؤل دی. ښاغلی ویلسن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکډه شوي دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقاش د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکډه شوی د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو توس را کی یا شړی را کی یا وشړی را کی چې پر خپل پر کوچنیانو یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه ځای را کی چې دا غد بل دندري نه وسه د ازمور د اجزو ستر خوندي.
د راپورونو لمخې اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډېری نور کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. جرمنی د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاو. جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړي چې له تروریزم سره مبارزه وکړي نو باید مالي سرچینې وچې کړي. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال دی ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او القاعده سره تړلو الشباب او جبهة النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټولې شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلی زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکاره ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالي ملاتړ کوي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیه کړ چې تیرې میاشت په ټول پښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په 11مه ټول پښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړې، خو تر اوسه دا نه ده پډاګه شوې چې په متن کې څه لیکل شوی دی. د نوي تعدیل شوی قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنې نوي څوکۍ ته راکمیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ و اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازې چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډېر واک ولري. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
له نوریاس نوریت خمو خبرونه واردل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لومړی مطلب ته د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې دغه ولسوالي پریښې ده او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسولین ویلي چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو نه اتیا بریدونه کړي دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپای ټولنې او هند په یو ګډ اعلان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړه کچه غندلې ده او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار ملالی بشیر کوي چې هم دا اوس را سره ده.
مننه فریبا جانې. لکه تاسو چې ویل د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې خپل وتل دي او د پوینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پژخ کې به وورو
مسله دیدم شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یمنه
مش په دې کې مصلحت ولیدو. نو د امنیت مدیر د بورکی امنیت قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قماندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې مجبور اسو ولسوالي مو پرې شو دله
مدد سیروز سیروز مشان نون وای شورا بسکه سرمون نون وای بند دیگه این تو مجبور شدیم.
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو تمرګ جوړ لنه د اوښتې او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. د په داسې حال کې ده چې یوش په مخ کې د بغلان او کندوز پر لوی لار د ملي اردو یو مرکز له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د هلمند ولایت پر بیلابیلو سیمو نه اتیا بریدونه کړي دي. د میوند قلی اردو قومندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته ویل چې د طالبانو دا بریدونه شاتم بول سی ویډیو درنه مرګ جوړ لای او اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. همدارز په تیرو څو ورځو کې له اورزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، پکتیا، هلمند او نور ولایتونو څخه د شدیدو نشټو راپورونه ورکړل سی ویډیو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
تاوتریخوالی زیاد شوی خو پر مقابل که افغان امنیتی او دفاعی زواکونو به پیش پراتوگه ده چمتوال پا حال که ده او د دښمن هر ډول تحرکات او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
شغلی امان زیاتوی چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشت سوی او افغان امنیتی ځواکونو ته تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو دغه غونډه یادو چارواکو په غوښتنه نه ده علني سوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند او پوځي کارپو دولت وزیر وایي طالبان غواړي د جګړو په شدت او دا وشي چې له بهرنیو ځواکونو پرته له دولت سره جګړه کولای سي او ولسوالۍ سقوط کولای سي.
د دې په خاطر باندې چې بهرنیان د افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي، دوی وکولی شي چې ولسوالۍ او ولایتونو ته سقوط ورکړي. کاملا طالبان داسې فکر کوي چې خپل قوت وښيي، زور وښيي او د زور له لارې د افغان دولت مجبور مکلف کړي چې د دوی هغه غوښتنې ومني. د دوی غوښتنې دا دي چې دلته اسلامي امارت په نامه باندې حکومت جوړ کړي او یار شي چې د دوی زړه دی. مګر ته پوهېږې چې د زور له لارې هېڅوک هم بریالیتوب ته نشي رسېدلی او دا د حل لاره نه ده.
طالبان بیا داره دوی چې جګړو شدت موندلې دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوی پر دوی حمله کوي نو دوی ورته خبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنۍ چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې مسؤل جوزف بورل او د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبري کړي او په یو غډه خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغه بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچه دي ژر تر ژره دایمي اوربند وسی. دا پیښه خبري او څرګندونی په داسې حال کې دي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل سول. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهر بعد د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړه سیده هغه خبره ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان کړی.
د زده مرنه کوم ملالي و چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ د طالبانو لاسته د بورکی ولسوالۍ د لویدو پاره جزئیات راکوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شغل ازادي رادیو او بیا هم پر امنیتی مسایلو باندې تم کې جو په هلمند کې د جګړې لپاره به ځای سوي کورنۍ وای چې د سرپنا په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند کډوالو چارو رئیس وای پتی رسلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ خپل مينو به ځای سوي دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسی. په دې اړه په مو کې د راپورټ
له تیرو څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرلپسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور شوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه شوی او اوس په یو کندواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروتم ټکان سات طالبان لرال ولوز بعدم د یو دغه ماده دغه نه خو اخره کی چې زه د کوښنیانو بس ولیا وطن غنست عجزین پادیرا کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سره رواني کړی. هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاته سی یو دانه توس می راول بعد ان کوښنیان می راستدی نور شان مکمل پاته دي شی می لبل ولا کر راستدی دا اوس په دا کند ولې کی پروتم دا غسس باندې چې مو سره ورور یو کومک چا شی په واسه کی نه چې وسه کا په دنیا یا یو تو سره کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې په خپل پر کوښنیانو یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه ځای را کې چې دا د بل د نارینه وسه د زموږ د جزو ستر خوندي.
د بولان سیمه اوسیدونکو زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې لسمی راېستلې چې اوس د سرپناه په ګډون لمړنوي مرستو ته اړتیا لري.
ور وره طالبان مراله په کور کې مرخصان په کوڅه کې اوس په ماجد کې نستشه د بولان دغه دی او شاته درې طالبان ډیراله په خپل می دا کر سره د دوه کښنیان مومنان رسلی نه مې ولاړه د سپین ماموریت وخواته نه مې دلته رااله دا دوه درې کښنیان مسره خاون می پسراک
خان محمد د بولان د زنګل سیمه اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي
بلان اوس د دغه سبزی مارکیټ کې هم د زنګل سره وتلین بولان زنګل در معلومیږي درو د غاړي دغه زنګل سره وتلین طالبان له دې زنګل ته ټکانو پر دغه پوسټ باندې جنگو دغه زګی سره وتلین برای مش په سړک باندې تیر کړي نن سره غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا را لبرې راته ویل ورکه د دکانونو په کړیا غاړي درکو مې کې دا مارکیټ زما د زما مارکیټ څه وځي دوه بارې مې ورته چې مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي ونه مومنان زچېری بوزه زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سره نه راځلې ته ما ته په دې دکانو باندې ته ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشان راځلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې ته ورته ناز دیرانه مو دغه زګی ته دیول په دغه زګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وزن ته خپل کوچنیان راوړم ډیر سخت ده د ورور قسم خدا کا بشه دي سخت ده
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لقبل د بی ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروي د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاهو خپل د کوروس خراب ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مجلس او سټی مجلس مدایره کړه دا اوس ټیم مجلس کې فیصله وشو سر له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو د مستحقین کسان چې لشکربیا تر غلې دی هغه بشناسایي سي او کومک ورته ورسیږي او بل ته عاجل رسیدګي تر دوه یا ساعته د ریاست محترمه مبارزه به حوادث مسؤلیت دی چې دوی باید د بې ځای شوی تر رسیدګي وکړي
چارواکی وای جګړه د څلرمې ورځې لپاره د مرکز لشکړه د کمربند پر امنیتی پوسټو له هم روانه ده په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفات او اړولو بیلابیلې دعوی کوي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ خلاصه د ریډیو اوري خبره د جنگ او سولې د اخو په یو تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز د یو شمیر شاریانو په حواله ویل سوی دی چې لتیر څونې رئیسی جګړه ډیره ګرمه سوې ده او نږدې هر شپه د شار په کمربندي پوسټو څو ساعته جګړه روانه وي دوی وایي چې د مخبر زیاتیدونکو جګړې مخاونني ول سينو ناورین به شایر منست سي خو د پکتیا والی بیا وایي جګړه کنټرول ده او وسوال طالبان لري د شار په پوسټو د لند محل لپاره دسی کوي تفصیل په دې راپور
نو ممکنه و چې د سارت لګیدل او خپل ژوند نه راځي
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز خار اړوند د لومړی حفظ پسمه کې اوسېږي د وای د ګردیز خار کمربندي پوسټي هر شپه د جګړې قربوي خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کورته په ورڅرم پوسټي څلور ساعته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو سیدی وای په جګړه کې ځنی ځان منلې د خو د کور د میرمنو او ماشومان چیغي اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمایو یې د کور شیشه او دیوالونه ورسوري کړل
وسم هغه دیوال مسه مخ په کښتا او تر څنګه غششام مسه ماته پاتې ده یعنی د سورې په کې شو ددی د مرمه یعنی د سي حالات و چې ډیر سخترین حالات و مشومان په ترس کې و لویان په ترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډیره نږدې پراته ده یو وخت د امنیت لپاره وتر ډیره خوندې و خو اوس هر شپه لایبینه بل خوربندې ګولۍ وري د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړای د امنیتی ځواکونو په نه همغږي او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوای
دا چې ډېر کم شپې وي چې د ګردیز په پوسټو او کمربندونو باندې بریدونه نکېږي کچېره سلسلاتن دوام وکړي نو لري نه ده چې د ګردیز ډېر خاریان به خار پرېږدي
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې جنگ د ګردیزخار په لری پوسټو د لن محل لپاره وي خوای د کنټرول لپاره ځکه په نظامی عملیاتو لاس نه پوري کوي چې غواړي وسروال طالبان د خبرو لیلارې د سنځ حل تر مخ کشي د وی د امنیتی ځوکونو ترمنز هم غږی پیوړ شوی او د وسروالو طالبانو د هر ډول بریټ په وړاندې تیارای لري
جګړه له کنټرول نه وتلې نه ده او یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د یوې باوري امنیتي سرچینې په وینا تازه وړ مشپه د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چمڼۍ پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پر مهال یې دوه سرتېري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند بیا یا د مرشوب له کمه بولي خو وایي په ځوابي ډزو کې پنځه وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتېرو په ورتګ له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تیروي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
بله دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې پروګرام کې لرو چې د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به یې واوري او تر څنګ یې د بشري حقونو پروګرام هم شته چې زموږ همکارانو چمتو کړی دي. دوستانو که چیرې مو زموږ د ازادي راډیو خبرونې د سره اوریدلې نه وي او غواړي چې بیا یې واوري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ورتلای سي. هلته به زموږ نور راپورونه او خبرونه هم ولولي او خبرونې به مو واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم ستاسو خو اوس به ونړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې پر بډای هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل دی له بې وزله هیوادونو سره شریک کړي، د جی او بډای دیموکراسي بنند د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړپوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبري کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تربل هر هیواد ډیره د 4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دی هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر 3 میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 3 لک کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نور مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 څخه تر 45 میلیارډ ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین شي. په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین شي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9 لک او 15 زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر دوه چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا وایرس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې 1/4 برخه اوسیدونکي د کورونا وایرس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر یو نیم سل میلیونه تر رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خلاصې د رادیو اورو اوس به د روژه رنگونه یو پروگرام اورو چې د لوګر په ولایت کې خلک دوت صدې په روژه کې څنګه دا دوت پر ځای کوي او روژه ماته په شلمای څنګه کوي.
تاسو خپل ځان روپی شنه
شریف استانګ زېما لوګر د ولایت یم موږ په کلی لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري. موږ فرزند په غکلی کې چې موږ یو موږ د پښلمې لپاره د ماخام لپاره د هر شي لپاره دودونه لرو او خوړو مشخص دي. زیات په روژماتي کې د خایسته خایسته د تنار پیرکی او د سپینو شلومبو سره چې لګ ویلنه یې په سره چولې سخ خوان کوي. نو دا مو د موږ عادي مختتاره ول
هر ماخامي کې
هر ماخام کې په څنګه باندې په دې چې غلطه هغه خلک ډیر ځوان کوي. زراعت پیشه دی باغ دا پوله دا پټای دا یا باید صاحب پخې کی او یا پیرکای او چون مالداری هم لري نو مستی او شلومبه باید پکې
او پښنمه
او پښلمه معمولا د ماز په دیګي یو وخت کې سمو لوګر کې اوس خو ترې نه لري زیات خلک همدا بیا هم د مالداری خبره مخکې ده سو چون مالدار دي نو د زیړ غړې کې هي ګرمه پتیری په خې مخام کې بیا غ پری دي نور لک په ساړه تنار کې سی هي و چې مسی لک بیا غ ل ډیر اصل وطني شو دو سره دا سره خري او کچره کوم سپینګری بابا پکې بیا غ ته د پاستی مانس کې د سکه تازه اصل کوچو ورکی چې هغه بیا هغه خوري او دغه خلک د دې لپاره چې ډیر ګرځي کار کوي فزیکی فعالیتونه زیات دي نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پرهیز نو دې لپاره هغه خوږی شو دی دغه او غزل تازه کوچ دی زیړ غوا نو ډیر په خوان خوري او هیڅ کله فشار نه جوړي
او وس چې خار درغلی دروژنو څو فرق کړی فکر کوي
ډیر او بل ار شای په کلیو کې چې ما ته خوان راکی اوله غته استوایم په کلی کې دغه خوان راکی چې ټول خلک جماعت تزي یو د بل حاله خبر دی او اسلام موږ پیګه یو کامل دین ده او جماعت ته تاګي امدی لپاره خصوصا نارینه او ته سپارښتنه کړی چې باید لار سي د دې لپاره چې په جماعت کې څوک سي دروغي ناروغي وګي تګي ټول یو بل ویني او هغه احساس څوک چې پیسې لري هغه ته ورکوي چې دا د سره کومک باید وکړي. اما په ښار کې په هر چاپسي دروازې پوری دي هر څوک په ځوان مختبه ای هغه څوک نه پیږي چې د چا په دسترخوان کې چی دي. نو هلته جماعت روزه ماته راځي پروژه ماته کې لیدل کېږي څوک څه رقم خواړه خوري د هغه غلو هم د قضاوت ورخوري.
خرو جماعت شریف جان
مننه سلامات اوسئ.
روژه په اړه ځانګړي مرکمه ولا ساده راټیو اوریدل
ستاسو لا پیغامونو
په دغه ورځ دا پیغام پر د مالګون خان کوچه خبرې کومه مونږه د مالونه د غرو کې پیای مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې کوم مونږ ته به یې اشرف غنی د یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوښه د خپل بدل حکومت کې د پسونه دا قرباني ته د خلک مالو حکومت کې او سلام
زه محمود شرزه خبر کوم لمن ولایت نه یو رسولی څه هغه مې دا غوښته د طالبانو د برق شټ کړی دی وشتل دی نو دلته په لمن په شهر کې شپ خانو کې باک نه څه پکې نه کو کې او نو دا په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دي دا د شتون ټول کو ځکړې دینو دی والا وس خپل د شتوت به متر او به شو په بعده والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په منکو کې برق جوړ کړی دی دلته نو په مرکز کې کنځه دا د دې سره ډېر غټه هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره وزارم پیغام دی
سره بارګه سره ولایت دې ورما چې ولسوالۍ سره غیزو موږ ولې سوالي و بارانونه ودرېده غنم وځله تارونه مرګ سره مخ دي مرتدی کومه کونه وشي مزرب ترور مقام پر ورسیږي او دا ما چې څاول چې کریم ودا جار بابان پلاس نه ورکی مستدی راواز خپل دی هغه مشران جنران دی راځي مستدی راځي ورور خپل ګټه ورور تنزل بوجي ورکی خپل دی دی مست پر کور کې لور راځي دا جنې کی تاګه چې مست ما اشاره کوي د افغانستان خپل ګټه کومه کوي هغه نه پر وسر راواز دی ما چې شي مست یار بابان نه راځي یار بابان خپل وي مال حال نه څه زمونه کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لاړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او وسم د مهمو خبرونو سره کې لنوري اس نوريڅه
د بغلان د بورکه ولسوال تاج محمد شیرزاد وی ولسوالی پریخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی لو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د پکتیکا د سرراوزي ولسوالۍ امنیې قمندان جمعه شاه په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندان ویان شاه محمد آرین نن رسنیو ته وویل چې د سرراوزي ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمه ته په لاره و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل امنیې قمندانې ویان فردوس فرامر تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. جرمنی د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاوه. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړئ چې له تروریزم سره مبارزه وکړئ نو باید مالی سرچینې وچې کړئ. دا ټولنه د تروریزم په مالی تمویل تورنه شوې ده. د قرغزستان ولسمشر صدر جبارف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و او د نوموړي صلاحیتونه لا زیاتوي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دویم فینالیست به نن معلوم شي. د رنال مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې یولس نیمې بجې په لندن کې لوبه پیلوي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سنت جرمن ټیم ته د 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
له نریس نریس خبرونه کوم دوستان اوس به هم سپورتي خبرونه واره.
د جودوی افغان لوبغاړي نیګره شاهین د توکیو د 2000 میلادي کال اولمپیک سیالیو ته د لارمندلو لپاره سبا له خپل روسي سیالي سره لوبه کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس سکریان نن ازادي راډیو ته وویل چې نیګاره شاهین په روسیه کې میش افغان کډوالو په استازولۍ له روسي سیال سره دغه سیالیو ته ځي. نوموړی زیاتوي چې دغه سیالۍ د روسیې په کازان ښار کې د اتیا هیوادونو د جودوکارانو ترمنځ پیلیږي. یادو سیالیو ته تېره ورځ په 54 وسوه چې له مخې په لومړي سر کې افغان لوبغاړی نیګاره شاهین له روسي سیالي سره د سیالۍ ډګر ته ځي. تاکل سوی و چې د توکیو د اولمپیک سیالي د 2000 میلادي کال کې ترسره شي خو د کورونا وایروس د خپراوي له ویرې دغه سیالۍ یو کال وځنډول سوې. په هلمند کې د درېمې درجې فوټبال لوبڅارۍ د زده کړو دوره نن پای ته ورسېده. د لوبڅارنې په دغه دوره کې د هلمند فوټبال 24 لوبڅارانو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوبڅار طاهر روفي وایي چې دغو زده کړو دوه اونۍ دوام وکړ او لوبڅارانو ته په عملی او نظری ډول زده کړې ورکړل شوې. او ټاکل شوی د چنن شپه د اروپا د فوټبال اتلولیو جام دویمه پای لوبو ته لار موندلو لپاره جالبې سیالۍ ترسره شي. ریال مادرید او چلسی دوه پیژندل سوي لوبډلې د افغانستان په وخت نن د شپې 11 نیمې بجې په لندن کې د یو بل په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. تېره اونۍ دغه دوه لوبډلو په مادرید کې یو د یو په مقابل کې مساوي لوبه وکړه.
سورت خبرونه مواردل ده او د غرز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي ک چیرې مخبرونه نه اوریدل هم کولای سي پر دې ویب سټ باندې په تکرار باندې ووري او ژوندۍ باندې هم اوریدل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژوند سره سم دوه اونیس پروګرامونه لرو بشري او اساسي حقوقونه او ژوند پښی بوک
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ د دیونی په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبري کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګ امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده دی ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبري وکړو چې